امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ډیرو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د میزان 9 ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر د 10 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:30 دي او په کابل کې د سهار 5:00 کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی.
رویټرز وایي چې د پاکستان د حکومت د ژمنو باوجود د افغان طالبانو مشر په کوټه کې تبلیغ کاوه. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مناظره نیم ساعت وروسته پیلیږي او د یمن په پایتخت سنا کې په سلګونو تنو د سعودي په خلاف مظاهره کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به له خبرونو وروسته واورئ چې ټاکل شوی چې د افغانستان د حزب اسلامي او هیات امریکا ته سفر وکړي. کوم افغانان چې له پاکستانه د پکتیا ولایت ته راستانه شوي دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ژورنالیستان له وړو ستونزو سره مخ شوي دي. د جمهوری ریاست د دواړو غټو ګوندونو د کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن ترمنځ دوهمه تلویزیون مناظره د افغانستان په وخت د سهار په 6:00 د سینټ میزوري د سینټ لوئس په ښار کې شروع کیږي. او د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي وایي چې د ټیریزم زیکا د ساري ناروغۍ او سمندري طوفانونو وروسته سایبر سیکیورټي د کمپیوټرونو د امنیت ساتل تر ټولو غټه مسله ده چې امریکا ورسره مخ شوې ده. لومړی به نظرانه یوسف زید ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د رویټرز خبری اجانس وایي چې د پاکستان د حکومت د ژمنو باوجود د افغان طالبانو مشر په کوټه کې تبلیغ کاوه. د رویټرز خبری اجانس یو رپورټ خپور کړی دی چې د روان کال د مې په میاشت کې د لادرکه کېدو نه مخکې د افغان طالبانو نوی مشر حبت الله اخندزاده د کوټې سره نږدې سیمې کوچلاک کې په یوې مدرسې کې چې الهای نومیږي کې ښوونه او تبلیغات کول. دغه معلومات د رویټرز خبری اجانس ته د مدرسې زده کوونکو او هلته نورو کارکوونکو ورکړی دي. په پاکستان باندې د امریکا او گاونډي افغانستان لاړه فشار موجود دی چې په دغه ملک کې د موجودو ترګرو په خلاف اقدامات وکړي. د هیبت الله په حق له دغه معلومات مخکې نه دی خبره شوی او دا به په پاکستان فشار زیات کړي چې د ترګرو خلاف اقدامات نه کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په دې موضوع اړیکې خرابې دي. د یادونه ورده چې دا وخت په افغانستان کې لږ امریکایي عسکر موجود دي. داسې ګومان کیږي چې هیبت الله اوس د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه پټته. په داسې حال کې چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د ځینو مشرانو په ډانلډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلې کاندیدۍ نه تیر شي. د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدان نن شپه د واشنگټن په وخت په 9:00 او د کابل په وخت د سهار په 6:00 دویمه ټلویزیوني مناظره شروع کیږي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن دوهمه تلویزیونی مناظره په داسې حال کې پیل کیږي چې جمهوری ګوند ځینو مهم مشرانو له ټرمپ نه وغوښتل چې خپل کاندیدای نه صرف نظر وکړي او استفاده وکړي، خو هغه انکار کړی. ډانلډ ټرمپ د ښځو په اړه د خپلو پخوانیو تبصرو له امله بښنه وغوښته، خو اعلان یې وکړ چې د نومبر په 8 د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د استعفا کولو چانس د نوموړي په وینا له صفر سره برابر دی. ټرمپ چې یو بډای سوداګر دی او د لومړي ځل لپاره د امریکا د سیاست میدان ته وردنګلی دي، د جمعې په ورځې په یوې مطبوعاتي بیانې کې وویل چې د استعفا لپاره د ګوند د ځینو مشرانو غوښتنې د هغه په قول د هغو هڅو برخه ده چې بلې خواته د خلکو د پام د اړولو په غرض پیل شوي دي. ټرمپ د هیلری کلنټن د میړه او پخواني جمهور رئیس بل کلنټن کړو وړو ته په اشاره وویل چې ما به حتماً احمقانه خبرې کړې، خو زما د خبرو او د هغه د اعمالو ترمنځ ډېر توپیر موجود دی. پخوانی خارجه وزیر او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د ټرمپ د تبصرو په باب د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ټرمپ تبصرې وحشتناکې دي. د عامه افکارو لوروستیو سرویګانو نه څرګندېږي چې کلینټن له ټرمپ نه 4% مخکې ده. د دواړو ترمنځ دا تلویزیوني مناظره د میزوري ایالت د سنت لوئس په ښار کې شروع کیږي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ځان اعتماد نه لري او نور ته په سپکاوي ورته ځان خخ کاری. ښاغلي اوباما دغه څرګندونې د ټرمپ د میرمنو په حق له د سپکو تبصرو په اړه کړي دي. اوباما زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ چې کوم درناوی او مسؤلیت ته ضرورت وي، داسې نه ښکاري چې ټرمپ هغه مسؤلیت پوره کولی شي. د امریکا جمهوری ریاست مقام ته د ډیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن د پانګه چونکو لابی کونکو او د شرکتونو د رئیسانو ته شخصي ویناګانې چې په هک شو ایمیلونو کې افشا شوې دي، دا څرګندوي چې د انتخاباتو د کمپاین په دوران کې چې هغه کوم دریز لرو هغه د دغه ویناو سره تضاد لري. هیلری کلینټن دغه ویناګانې د انتخاباتو د مبارزې د شروع کېدو نه مخکې د وال سټریټ کسانو ته د بندو دروازو شاته کړي دي. ځینې ایمیلونه چې دغه کلینټن د کمپاین مشر ته رالیږل شوی دی او یا هغه چاته لیږلې دي، دغه ویناګانې پکې جنجالي بلل شوی دي. بیا د ونې ور ده چې دغه ایمیلونه ویکی لیکس خپاره کړي دي. په یو بیا وینا کې کلینټن ویلي چې سیاستمداران دې ته ضرورت لري چې یو شخصي او بل ولسی دریز ولري. د هغې دا خبره د انتقاد کوونکو هغه اندېښنې رښتینې کوي چې وایي کلینټن د باور وړ نه ده. د دغه ایمیلونو تاییدول مشکله ده، خو د کلینټن د انتخاباتي مبارزې ټیم تر اوسه پورې په دې هکله څه نه دي ویلي. پرون د یک شنبه پورس د یمن په پایتخت سنا کې په سلګونو تنو مظاهرچیانو د سعودي عربستان په خلاف مظاهره وکړه. دغه مظاهره هغوی د شنبه د ورځې په جنازې باندې د هوایي برید په خلاف وکړه چې پکې یو سل او سلویخ تنه وژل شول او په لسګونو تنه نور زخمیان شول. مظاهرچیان د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راغونډ شوو او مرګ دوی په سعودي شعارونه ورکول. تر دې خونړي برید څو ساعته وروسته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا اعلامیه خپره کړه چې متحده ایالات به ډېر زر د سعودي په مشرۍ په یمن کې د جنګي ائتلاف سره په کېدونکو مرستو د سره غور وکړي. او په بیت المقدس کې پولیسو ویلو دي چې پرون د یکشنبې په ورځ یو فلسطیني موټروان په یوې میرمنې او پولیس باندې ډزې وکړې او دواړه یې ووژل. په دې برسېره هغه شپږ تنه په ډزو زخمیان کړل. وروسته هغه د پولیسو په ډزو کې ووژل شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د ماخام 8:08 او دا هم زموږ د خبرونې لومړی مطلب. ټاکل شوی ده چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او هیئت به متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د دغه حزب ایوی منبع او د افغانستان د سولې عالي شورا امریکا ته د حزب اسلامي د هیئت سفر تایید کړی دی. په مکلی له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر را لیږلی رپورټ ته.
د اسلامي حزب مرکچی پلاوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه حزب یو پلاوی د متحده ایالاتو په رسمي بلنه امریکا ته سفر وکړي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صافی امریکا غږ ته وویل دا سفر به د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې رئیس غیرت بهیر په مشرۍ د یو څلور کسیزه پلاوی لخوا ترسره شي. د ښاغلي صافی پر وینا د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د اروپا اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د اسلامي حزب څخه بلنه کړې چې یو یې د امریکا متحده ایالاتو هیواد دی.
په کابل کې د اروپایي هیواد ټولنې څو هیوادونه چې د اروپایي اتحاد غړي دي هغوی د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې د هغوی سره لیدنې کتنې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د هغوی هیوادو ته سفر وکړي. او همدارنګه نور سره هیوادونه هم دا دعوت کړی وو. امریکا یې هم یو دغه هیوادونه څخه ده چې د اسلامي هیئت هلته سفر کوي. امید ده چې نږدې ورځو کې سفر ترسره شي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت واشنگتن ته د اسلامي حزب د پلاوی د سفر په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو لوړ پوړي چارواکي هم امریکا ته د اسلامي حزب د پلاوی سفر تایید کړی، خو ویلي دي چې دا سفر د اسلامي حزب پر سر د لګیدلو بندیزونو لري کولو پورې تړاو نه لري. خو د چارو کارپوهان وایي چې امریکا ته د اسلامي حزب د پلاوی سفر پر دغه ګوند باندې د لګیدلو بندیزونو د لري کولو په موخه ترسره کیږي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلان چې د سولې اړوند مسایل تعقیبوي امریکا غږ ته وویل،
د تور لیست او د بندیزونو د پورته کېدلو مسله د همدغه ځای څخه د ستونزو تمامیږي، خلاصېږي چې امریکا د یو دولت په توګه د اسلامي یو ګوند ته رسمي بلنه ورکړي. دغه رسمي بلنه خپله په دې دلالت کوي چې امریکا نور د اسلامي د فعالیتونو څخه په افغانستان کې د دوی د شتون څخه، د دوی د رهبرۍ د شتون څخه اندېښنه او ویره نه لري، او دوی په دې باندې خوښ دي چې حزب اسلامي د افغان حکومت سره یو ځای شي او د افغانستان په سیاسي فعالیتونو کې ونډه ولري.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې امریکا ته د خپل د پلاوي د استولو پریکړه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بروکسل په غونډه کې د خپل وینا پر مهال د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ روغه جوړه د سولې لپاره یو ماډل یاد کړ، خو ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې یو بدنامه سیره وبلله. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سولې موافقه د اسلامي زب مشر ته دا زمينه برابر کړي چې لسیوریس خرابه هر شي. د خاغلی کیری د دغه سرګندونو په خبرګون د اسلامي زب د مرچی پلاوی مشر محمد امین کریم امریکا غتول ک سهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت او د اسلامي زب ترمنځ د سولې موافقې څخه غوس ملاتړ خو دلې خو د هغه پر وینا خاغلی کیری په خپل خبرو کې ډیپلوماټیکی آداب تر پخولاندې کړی دي. خاغلی کریم ویل، موږ هیله لرو هغه کسان چې له موږ سره دوستی کوي د دوستۍ خبرې وکړي، او د سولې د خبرو پر مهال باید د هغوی سرګندونې هم سولې زیووسی، خو موږ په حیرانتیا او په بے باورۍ سره له ډیپلوماسۍ څخه بهر خبرې واورېدې. د امریکا او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار او اسلامي حزب د لوړ پوړو غړو نمونه ایستل او له دغه ګوند څخه د بندیزونو لرې کول د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې یو مهمه غوښتنه ده. دا موافقه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د میزان میاشتې په اتمه نیټه لاسلیک کړه، خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار له هغه مخکې لاسلیک کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پاکستان نه د پکتیا ولایت راستن شوی افغان مهاجرین سرپنا د سونګ موادو او تودو جامو ته ضرورت لري. په مکرې زمونږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورټا چې د پکتیا نه را لګلې ده.
روزت الله په دې ورستۍ کې له خیبر پښتونخوا خپل پلرنی ټاټوبي پکتیا ته راستون شوی. د کورنۍ په مرکز ګردیز کې د پکتیا په هنتون شاته په یو کوچنی کې رہی کور کې اړولې دي. روزت الله وایي چې کورنۍ خپل وطن ته پراتلو خوشاله ده، مګر لدې کبل له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې جوړ کاروبار یې وران شو. د ده په وینا ساکال تر زده کړې هم پاتې شوې دي. هغه وایي،
مونږ د پاکستان په شنغاری ورته دینه لګ دسی مخ کې یو څو قدم مخ کې د تارو علاقه ورته په دغه ځای کې پراتو. تکلیفونه ډېر هم نه، ټول سامان عمل ته پاتې شو. پتی کراګانې به ډېر راتلې، مشکلات لا راکم. نور د افغان دغه موږ سره د خاص مرستې نه دي کړې. د پکتیا ته راغلي او پکتیا یخنیم ډېر لري، او ولنې سر یو شپې دی او یخنۍ ډېر تیز را روانې دي.
که څه هم پکتیا ته تازه راستنو شو کډوالو کار شمیر نشته، خو ډېر شمیر کورنۍ لیدل کېږي چې د ولایت په مرکز او ځینو طرفي سیمو کې یې په خیمو او کوډلو کې پناه اخیستې ده. د پاکستان له راولپنډۍ څخه تازه راستون شوی کډوال حاجی رحمت وایي چې د سرپنا تر څنګ د ژمي لپاره تودو جامو او د سون موادو ته هم جدي اړتیا لري. هغه زیاتوي زیاتره راستنه شوي کډوال په کرایي کورونو کې اوسي.
هغه د سیمه نسبت و موږ په راولپنډۍ اسلام آباد کې اوسېدلو نه هغه د کارونو مخو او هغه مخو زمي وړي او دلته خدا غدا دی وړي کار یې هغه سپنډي ته مننه ته بدل یو کار وکړو. او نور په زمي کې خواده قرار پراته یاد د کور زمينه او د مسایل او ورو ده شان او د ټول سره کې کې کرایه به دم راځي د ست اد نه زیات شي او ورکه کور نس ورو ده لسر روپي افغاني د کرایه غوړي دم.
په ټولیز ډول پر افغان دولت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د راستنیدونکو افغان کډوالو انتقاد چې نه خوې د سرپنا پښتنه کړي او نه هم د لوګي او تندې پر غم خوړلې. په همدې حال کې د پکتیا د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست روس علي د راستنو شو افغانانو سره د مرستې په اړه څه نه دی ویلي، مګر دی ولی وای نقیب احمد اتل وایي چې د ممکنه مرستو چمتووالی نیسي.
زموږ هڅه ده چې د خلک تثبیت کوو او که د مرکزی دولت لخوا کومه مرسته دوی سره کیږي، یا د ځمکو ویش یا نمرې ورکول او یا نورې مرستې اډینې مرسته چې کیږي هغه ورسره په خپل وخت ترسره شي. زموږ هلې ځلې دغه دي او زموږ وړاندیز دوی ته دا ده چې باید دوی د کډوالو چارو ریاست سره خپل نمونه ثبت کړي او د خپلو حقونو نه برخمن شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې تیر کال په پرتله سږ کال د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ ډیره ګړندۍ شوې او روان میلادی کال تر اوسه څه باندې 1,00,000 افغانان هیواد ته راستنه شوي. دغه اداره زیاتوي چې که سم له رسانیدونکو افغانانو سره ځینې نقدي او غیر نقدي مرستې کوي، خو زیاتوي چې د خلکو بیرته ځای پر ځای کیدل او پر ځان بسینه آسان کار نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت خبریالان او ژورنالیستان د یو څه مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په امریکا کې معمولا د ژورنالیزم اساسي ټکی بې طرفي، خو د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ جنجالي خبرو خبریالان له مشکل سره مخ کړی دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته.
د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د هغه خلاف ملاتړي په خبریالانو انتقادونه کوي چې د دیموکرات ګوند د هیلری کلینټن طرفداري کوي. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خبری رسنۍ د توجه مرکز دي. د امریکا د رسنۍ او د مرکز سره کار کوونکي ټام روزنټل وایي چې د دې وجه ډانلډ ټرمپ دی. د جمهوری غوښتونکو ځینې کاندیدانو او په خاصه توګه ټرمپ د خبری رسنیو نه په دې انتخاباتو کې یو مشکوک کردار جوړ کړی دی. هغه وایي
ډونالډ ټرمپ ان پارټیکولر اند د ریپابلیکن پارټی مور جنرالي میډ د پریس ا کراکټر ان د کمپاین.
ډونالډ ټرمپ دا فکر کوي چې مطبوعاتي رسنۍ او خبریالان ناقابل دي. ډونالډ ټرمپ چې خبریالانو ته کم توهین کړی دی، داسې مونږ مخکې نه دی لیدلی. لیوی خوا د ټرمپ ملاتړي په خبری رسنیو باندې تور لګوي چې د کلینټن طرفداري کوي، لبلې خوا د هیلری کلینټن طرفداران بیا وایي چې خبری رسنۍ د دوانو کاندیدانو په حق لا په خبرونو کې توازن نه ساتي. ټام رزنټل زیاتوي،
But if my job today in the story is to examine what Hillary Clinton said and is it true or not, I'm going to go after that.
د یو خبريال په هیڅ کزما دند داوی چې زه یو رپورت جوړ کړم او هغه داوی چې نن چې هیلری کلینټن سویل دي هغه سمره رښتیا دي او سمره دروغ دي، نو زه به تر خپل وسه پوری کوشش کوم چې دغه معلومه کړم. د آر ټی وی ای یو هسپانوي ژبې رادیو سره کارکونکي خبریاله ډوری ټورابي وایي چې هغه د یو خبریالې په هیڅ باندې په دې باور لري چې په دې انتخاباتو کې هغه کوم ډول طرفداري نه دی لیدلې. هغه وایي خبری رسنۍ په ډونالډ ټرمپ باندې د هغه د لنجمنو خبرو له وجې انتقادونه کوي. زه دا فکر نه کوم چې د هغې شاته د خبری رسنیو یا د خبریالانو سیاسي اهداف دي. ډوري زیاتوي چې د یوې ښځې او د مهاجرې په توګه د هغې لپاره دا ډېره مشکله ده چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي مبارزې باندې رپورټونه جوړ کړي، خو هغه وایي چې د یوې خبریالې په هیڅ باندې دا د هغې دنده ده چې بې طرفي وساتي. د امریکا د مطبوعاتو په ملي مرکز یا نېشنل پریس کلب کې کارکونکي تامس بر وایي چې دا د خبریالانو اساسي دنده ده چې دروغ او رښتیا بیل بیل کړي. هغه وایي
کریټیکل وایټل رول ا جرنالست هاز ټو هاف ان ا دیموکراسي ټو educate voters and the public about what the candidate
زما په فکر د خبریالانو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې خلک په دې پوهه کې چې کاندیدان چې کوم خبري کوي په هغه کې څومره دروغ دي او څومره رښتیا دي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په 8 نیټه تر سره کیږي. د جنوري د میاشتې پوري به نوې ولسمشر یا ولسمشره ټاکل شوې وي، خو د چارو کارپوهان وایي چې دې وار انتخابات ځکه زیات جالب دي چې د خبریالانو لپاره هم ډېر مشکلات دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مقام ته د کاندیدانو ترمنځ دویمه مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په سینټ لویس ښار کې د واشنگتن په پوهنتون کې شروع کیږي. پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ ته.
جمهوری غوښتون کې کاندید ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل دی به هیڅکله له ټاکنیزو سیالیو نه ځان ونه باسي. هغه وویل خبری رسنۍ او وسنی واکمن وګړي هڅه کوي چې د ده د کاندیدۍ مخه ونیسي، خو دی به سیالي پرې نه ږدي. د دې نوي جنجال عامل دا دی چې د ډونالد ټرمپ هغه ویډیو چې په 2015 کال کې د ښځو په اړه بې شرمانه جنسي تبصرې کړې وې خپره شوې ده. د پوهنتون یو شمیر شاګردان د دغه ویډیو په برخه کې داسې تبصرې کوي.
مباحثه اوس د جدي ټولنیزو مسایلو په برخه کې نه ده چې موږ به داسې هیواد جوړ کړو چې په آینده کې پر مخ ولاړ شي، نو زه له دې عمله ډېره دلچسپي نه لرم.
And so I lose a little bit of interest.
I mean, I don't think
زه د فکر نه کوم چې کوم نوې شری له هغه نه موږ د تیر یو نیم کال راځي چې اندس خبري اورو. زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره زموږ د نمائندګۍ هڅه کوي دا هغه څه نه دي چې موږ باید ترینه واورو. د یوې ښځې په حیث زه فکر کوم چې دا ډېره وحشتناکه خبره ده. هر څوک چې ښځو ته درناوی لري هغه باید له داسې خبرو او اعمالو سره توافق ونه لري.
د ډونالد ټرمپ د دغو ویډیوي تبصرو له امله یو شمېر جمهوري غوښتونکو له هغه نه ځانونه لرې کړل او حتی ځینې نورو د هغه د ګوښه کېدو لپاره غږ وکړ. نور خو لا څه کوي چې د ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پنس هم د هغه دا تبصرې توجیه نه کړلې. د متحده ایالاتو د استازو د خونې رئیس پال راین وویل چې دی د ډونالد ټرمپ په دې خبرو ډېر ځورېدلی دی، خو میلیاردر ډونالد ټرمپ وویل خبری رسنۍ او اوسنی واکمن وګړي هڅه کوي چې د ده د کاندیدۍ مخه ونیسي. له بل پلوه د جمهوري ریاست د ډیموکراتي نوماندې هیلری کلینټن هغه خصوصي خبرې د ویکیلیکس لخوا نه په براله شوو ایمیلونو کې راڅرګندې شوې چې هغې شخصي پانګوالو، بانک لرونکو او د سترو کمپنیو اجرایي مدیرانو ته کړې وې. په دغو براله شوو ایمیلونو کې د هغې پخوانی دریز له اوسني دریز سره چې د ټاکنو په مبارزه کې د ټولنې د منځکورو طبقې په اړه لري زه ډېر توپیر لري. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې وروستی مطلب. تر اوسه کمپیوټري غلو څواري کوشش وکړ چې د متحده ایالاتو د انتخاباتي سیستم د کمپیوټرونو معلومات غلا کړي، خو سپینه ماڼۍ وای غواړي امریکایان په دې ډاډه کړي چې انتخاباتي سیستم غښتلی دی او په دومره اسانۍ ورته څوک لاسرسی نشي موندلی. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریال جور پوټیک د رپورټ مهم ټکي زه سلسله منشا تاسو تر واورم. د متحده ایالاتو یو شمیر خارجي دښمنان او سیالان چې په لومړي سر کې روسیه قرار لري هڅه کوي چې د امریکا د کمپیوټري سیستم له کمزوریو نه په استفاده د انتخاباتو کمپیوټري نظام ته لاسرسی عمومي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه راوڅرخي. امریکایي چارواکي کوشش کوي چې د امریکا خلک په دې ډاډه کړي چې د انتخاباتو سیستم غښتلی دی او د کمپیوټري غلو د تهدیدونو په مقابل کې د مقاومت توان لري. په دې اړه په واشنگټن کې د پنځشنبې په ورځ کانفرنس جوړ شوی. لیسا موناکو چې په سپینه ماڼۍ کې د سایبر سیکیورټي یا کمپیوټري امنیت مشاوره ده په دغه کانفرنس کې وینا وکړه. نوموړی چې د کورنۍ امنیت او کاونټر ټروریزم علاوه د دریو غټو او مهمو امنیتي ګواښونو د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو او د سمندري طوفانونو په اړه د جمهور رئیس اوباما د خبرولو او هغه ته د مشورې ورکولو ذمهواري او مسؤلیت په غاړه لري، وای تر ټولو غټ خطر چې دا وخت ورسره د امریکا ملي امنیت مخامخ دی د سایبر سیکیورټي یا د کمپیوټري امنیت مسله ده، ځکه چې د کمپیوټري غلو د حملو پیښې مخ په زیاتېدو دي.
I've been struck by the breadth of the threats that we're facing.
ما چې څه ملاحظه کړې دي دا دي لکه مو غټو خطرونو سره چې موږ دا وخت مخامخ یو. یقینا هغه غواخونه چې د متحده ایالاتو حکومت ته متوجه دي او یا زموږ شخصي سېکټر سره مخامخ کیږي زموږ قیاس او فهمنا ډېر جوړ او پیچلي دي. د کمپیوټري غلو شمیر هر ورځ زیاتېږي او په دې کې شخصي داړه ماران او اکټران هم شامل دي. عام مجرمان هم اوس دغه کار کوي او د خلکو د شهرت په اړه د معلوماتو د حاصلولو او یا د حکومتي سیستم د فلجولو لپاره کوشش کوي چې له هر ډول تکتیکونو او چلونو نه کار واخلي او د متحده ایالاتو د حکومت کمپیوټري نظام ته لاسرسی پیدا کړي.
لیسا موناکو په دی اړه داسې وایي.
Increasingly I think that is going to be both a near midterm and long term concern. It is owned, operated, administered and managed by states.
دا خطرونه داسې دي چې موږ باید په لنډه موده کې او په منځنۍ موده کې او هم په اوږده موده کې په اړه اندېښمن اوسو. د رایو اچولو او شمیرلو د ماشینونو چې کوم معلومات لاسته راځي څومره د اعتبار وړ دی. لیسا موناکو امریکا غږ ته وویل چې د امریکا خلک باید په دې پوه شي چې د امریکا انتخاباتي نظام زیات مقاومت لري. داسې عیار شوی دی چې هم ایالتونه د اداره کولو او چلولو ذمهواري په غاړه لري او هم د ایالتونو دننه د کاونټیو یا ولسوالیو او ښاروالیو په کچه د انتظام چارې مخ په وړاندې وړل کیږي. فدرالي حکومت په کې لاسوهنه نه کوي او په مختلفو سطحو اداره کیږي. دا کار د کمپیوټري حملو نه د انتخاباتي سیستم په خوندي ساتلو کې مرسته کوي او لیوې ځانګړې لارې نه کمپیوټري غلي نشي کولای چې خلالې کړي. سربیره پر دی د امریکا انتخاباتي سیستم ځکه زیات د اعتبار وړ دی چې د څارنې او مراقبت فعال نظام لري. د هرې ادارې د مسؤل قانوني صلاحیت او حدود روښانه دي. بل دا چې مطبوعات یې له نږدې نه څارنه کوي. موناکو په دې باور ده چې د دې معنا باید هرګز دا نه وي چې د انتخابات مسؤلین دي له غفلت نه کار واخلي.
We exist in a wired world. We know that there are actors out there trying to breach our defenses across the board.
موږ اوس په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې هڅه د کمپیوټرونو لارې سرته رسول کیږي. ټول شبکې یو له بل سره نښتي دي. موږ په دې هم خپو هیغو چې کمپیوټر دغه کوشش کوي او په دې لټه کې دي چې زموږ مدافع تدابیر ناکام کړي او انتخاباتي سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. نو دغه مشکل د حل کولو په خاطر موږ د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت په همکارۍ او د ځینو نورو دولتي شبکو په مرسته له ایالتي چارواکو او د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو سره مالی او تخنیکی مرسته کوو چې د رای ورکوونکو د لیستونو، د رای ګیرۍ د ماشینونو او د کمپیوټرونو دفاعي نظام غښتلی کړي. امریکایي چارواکي وایي چې کمپیوټري غلو تر اوسه څو ځلې له انتخاباتي سیستم نه د معلوماتو د حاصلولو هڅې کړي دي، مګر داسې شواهد نه دي موجود چې وښیي چې ګوندې څه معلومات به هم غلا کړي.
د دې خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي کې یو ځلې بیا واورئ. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مقام ته د دوړو غټو ګوندونو د کاندیدان ترمنځ دوهمه مناظره د امریکا په وخت څو شیبې وروسته په 9 بجو د سینټ لویس ښار د واشنگتن په پوهنتون کې شروع کیږي. د بلې خوا په ډونالډ ټرمپ باندې د جمهور غوښتونکو د ګوند ځینو مهمو مشرانو فشار اچولی چې د خپلې کاندیدۍ نه صرف نظر وکړي خو هغه انکار کړی دی. د رویټرز خبری اژانس وایي چې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د پټېدو نه مخکې د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د کوټې سره نږدې د کوشلاک په سیمه کې په مدرسې کې مدرسو. دغه مدرسه چې د الحی په نوم یادیږي هغه پکې ښوونه او تبلیغات کول. دغه معلومات د رویټرز خبری اژانس ته د مدرسې زده کوونکو او نور کارکوونکو ورکړی دي. په پاکستان باندې د امریکا او د افغانستان د حکومتونو فشار زیات شوی دی چې په دغه ملک کې د طالبانو په خلاف باندې اقدامات وکړي. داسې ګومان کیږي چې هیبت الله وسط افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې پټي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په خپل ځان اعتماد او باور نه لري او د نورو په سپکول کې ورته ځان ښکاري. ښاغلي اوباما دغه څرګندونې د میرمنو په حق له د څو کاله مخکې د ډونالډ ټرمپ د سپکو تبصرو د یوې ویډیو د خپرېدو په تعقیب باندې کړي دي او د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د پانګه چونکو لوبغاړو او د شرکتونو رئیسانو ته شخصي ویناګانې کړې. دغه ویناګانې په هک شو ایمیلونو کې افشا شوې دي او داسې څرګندوي چې د کمپاین په دوران کې هغې یو بل دریځ لره او کوم وینا چې اوس کوي د مخکیني دریځ سره متضاد و. ډیرو محترم اوریدونکو، زمونږ دا لومړی سهارنی پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا
راډیو دری خپرونه به په څو شیبو کې شروع شي. خو د خپرونې د پای ته رسیدو نه مخکې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د سانډي ګارډ په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 15.1 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 34 او 22 درجه اټکل شوې ده. په اسداباد کې تودوخې لوړه درجه 19 او 14 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 20 او 21 ده. او په میمنه کې تودوخې لوړه درجه 30 او 10 درجه ده. منبع نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.